ورسل دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پښتنې راولاړې کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نویمې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلي پوښتنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي؟ له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ده.
ډیره مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامد دارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر سي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه، منطقي او متحدانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړیږو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم خفه او دفه افغان وي. بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې پې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې د توده ساتل هم د دنیا له یو سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقی دی. دواړه خوا بیا هم افغانان له منځه لاړ شي،
جنرال صاحب بخنه غواړم حکومت دا داډ ورکی چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا داډ ورکول کېده، فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان فرق کوي. اوس د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته یې بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یو تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله اوس هغه خاریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې له داخل نه نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئن شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا بره له بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولی جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځ ته راشي، افغانستان به اول لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کوي او افغانستان د طبیعي لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د طبیعي لور بیایي. ولی سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه خودمندي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاري، هم صلح ته هم جنګ ته. ولی زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي، داسې یوه صلح ته چې د هغه د باعزته صلح وي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سولوی او هغه د افغانستان ټول خلک ومني. او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي، او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي، او دغه جنګ به د پای تتېږي.
شي جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغه زمان په برتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکی څومره سره تشابه یا ورتهوالی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې سره فاصله یې کړو، د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت د افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلی دی. یعنی مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت په سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت په راس کې چارواکي حزب چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي سول، په دوو جناو تبدیل سول، او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوطونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله. لپاره د مرګه مجاهدینو ونه سوی ساتلی دا نظام چې اوس به مونږ دا ناخوالې نه درلودلی. دا یوه تجربه، او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنی له عسکر نه بیا تر جنرال، ټول جنګ د دې چانه جوړ شوی ده چې 10 کاله 30 کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې درایاتو وجود لري چې لاره هواره کړي، د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو، او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبت بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني، خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم طالب باید سلامتیا هم وساتي، او هم دولت باید سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو در امر لاندې مو 1,500 سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما د تصویر چې دا ټول جنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي، چې د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي، او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غټ چتر دې تر عنوان لاندې راځي، په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي، جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خښتي وو، د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري، که وجنګېږي مستقله قوت کې خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بده مرغه له بده مرغه له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګ نه، یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو. دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یو څه اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهزه اردو وي، چې دواړو خواوو د طالبو د اردو په مابین کې چې په سیمه کې تاری ونه لري، چې نور مونږ تعدیدات
نخلاص دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي دا په یو چانس بدل کو او ښه مخ ته ولاړ شو، یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي عسکري وپاشل شي بلکې پښو دېږي او مخکې ولاړ شي.
ستاسو فرموده ډېر پر ځای ده که موږ له دغه پستک تبدیله کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پستک کې خپله اردو ماګزیز اردو جوړ کړو چې موږ په منطقه کښې ونه لرو، ولې موږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. افغانستان کم وقت فقط مدیریت پکار ده چې دوه خوا یو متحد مدیریت لري او زړه په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید
افغانستان کورنۍ چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ لتا سډیرا مننه.